وړاندې د تاجکستان د ولسمشر څرګندونې لرو چې له افغانستان سره د سرحد په اوږدو امنیت ته اندېښنه لري او په سیمه کې له ترهګرۍ سره پر مبارزې انتقاد کوي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. په انډونیزیا کې د درې هیوادو د دیني علماو په غونډه کې د افغانستان د امنیت مسله څېړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي معین د تاجکستان د ولسمشر سره پر دوه اړخیزو امنیتي همکاریو خبرې وکړې او د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو د لیدنې کتنې ځای او وخت وټاکل شو. بشپړ خبرونه. تمه ده چې را روانه جمعه انډونیزیا د افغانستان د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. دا غونډه د می په 11مه د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې ده او د افغانستان د دینی عالمانو ترڅنګ به د انډونیزیا او پاکستان دینی عالمان هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک چې د انډونیزیایي چارواکو سره د لیدنې کتنې لپاره هغه هیواد ته تللی دی، تېره شپه په ټویټر کې ولیکل د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا علما به د سولې او ثبات مسله وڅېړي. شاغلی خپلواک د انډونیزیا مرستیال ولسمشر محمد یوسف کالا سره لیدلی دی. د انډونیزیا مرستیال ولسمشر په دې لیدنه کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان په سولې او ثبات کې به یې هیواد همکاري وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې د دواړو هیوادو د امنیتي همکاریو د پراختیا غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې چې پرون خبره شو ویل شوي چې حکمت خلیل کرزی له ولسمشر رحمان غوښتنه کړې چې د اقتصادي، تجارتي او سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره او همداراز د امنیت په برخه کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له تروریزم او افراطي ډلو سره د مبارزې په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. حکمت خلیل کرزی ویلي چې د افغانستان او تاجکستان د حکومتونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پراختیا د دواړو هیوادونو په ګټه ده. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ مرکز وړ مشپه وسوالو طالبانو ونیو. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیگا ازادي راډیو ته وویل
آمادگی ها گرفته شده، نیروهای
موش تیاری نیولی. د افغانستان دفاعي ځواکونه زموږ د خاورې له بشپړتیا او ملي حاکمیت دفاع کوي او تیاری لري تر هغه له ټولو سیمو چې خلکو ته ګواښ پېښوي وباسي، خصوصا د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ له هغوی پاک کړي. د کوهستان ولسوالۍ تر سقوط مخکې درې ورځې د طالبانو له لوري محاصره وه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې 400 افغانان به چې په روسیو 14 کلونو کې په افغانستان کې له میشتو بریتانوي عسکرو سره ترجمان یا همکاري کړي په بریتانیا کې د مالی له ورکولو معاف کړي. د بریتانیا د کورنیو چارو نوی وزیر ساجد جاوید پرون دا خبر اعلان کړ. د بریتانیا د کورنیو چارو مخکنی وزیر امبر رود چې په بریتانیا کې د کارابین مهاجرو ته د وتلو ګواښ کړی وو له دندې استعفا ته مجبور شو. خو د بریتانیا د کورنیو چارو نوی وزیر چې د دوشنبې په ورځ کار پیل کړ ژمنه کړې چې بریتانیا ته د مهاجرت عادلانه سیستم به جوړ کړي. تر دې مخکې د بریتانیا حکومت هلته له میشتو افغان ژباړونکو غوښتنه کوله چې د دایمي اقامت د اجازې ترلاسه کولو لپاره حکومت ته 2400 انګلیسي پاونډه تحویل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل شوی دی. ترامپ د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون مخکې تر دې چې تکساس ته ولاړ شي په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل موږ له شمالي کوریا سره په دوامدار ډول په تماس کې یو. په حقیقت کې موږ یوه نیټه او یو ځای هم ټاکلې چې په نږدې وخت کې به اعلان شي. ترامپ مخکې اشاره کړې وه چې دواړه مشران به د دواړو کوریاو ترمنځ په حایله سیمه کې سره وګوري، خو یو شمېر نورو سرچینو داسې معلومات خپره کړي چې هغوی ښایي په منګولیا، سویس یا سنګاپور کې سره مخامخ شي. د اپریل په 28مه د شمالي او جنوبي کوریا او د مشرانو تر کتنې وروسته د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د مخامخ لیدنې کتنې لپاره تیاریانې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه راپور هم رد کړ چې وایي ترامپ د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې چې په جنوبي کوریا کې د میشتو امریکایي عسکرو د وتلو یا د هغوی د شمېر د کمولو پلان ورکړي. پا په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د روسي امریکا ګرجستان او اروپایي اتحادیې له سفیرانو سره وکتل او هغوی ته یې خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار وکړي. پاشینیان پر فیسبوک ولیکل چې بهرنیو سفیرانو ته یې د هغې موافقې په اړه معلومات ورکړي چې د ارمنستان د کورني بحران د حل لپاره یې کړې ده. پاشینیان لیکلي چې د روسیې، امریکا، اروپایي ټولنې او ګرجستان له سفیرانو سره پر هغو مسلو چې له دوه اړخیزو اړیکو سره تړلي دي ږغېدلی او ژمنه یې کړې چې په ارمنستان کې د بهرنیو هیوادونو له سفیرانو سره کتنې او خبرې به جاري وساتي. د پاشینیان ګوند یې لیک دی د دوهم ځل لپاره پارلمان ته د خپل کاندید په توګه ورپېژندلی او غوښتنه یې کړې چې د ارمنستان د سریاسم چوکۍ ته د هغه د ټاکل کېدو لپاره دې رایګیري وشي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د تاجکستان ولسمشر له افغانستان سره د ګډ سرحد په اوږدو د ترهګرو فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. په کابل کې شمیر مدني ټولنې د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت کوي، خو د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې دا لړۍ پیل شوې او ادامه به وکړي.
بر اساس سند تخمینی تذکره داده میشه که پروسه شروع شده بعد ادامه پیدا کنه.
په کابل کې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو په ګډون تیره اونۍ په افغانستان کې لس خبریالان په یوه ورځ ووژل شول. د حقوقو استاد نصرالله ستانکزی وایي
دولت مسؤل ده، دولت باید جبران خساره ورکړي او د قانون د احکام سره سم باید دوی سره چلند وشي.
د کور کلی په پروګرام کې د افغانستان د کورنیو ترمنځ د راشدر چې مسله څېړل شوې
چې اوس لاشي هر څوک په خپل ټلیفون مصروفي اوس څوک دونه حجرو ته نه ځي. لامل دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروف دي، انټرنیټ کې مصروف دي.
د غوړیا چار تفریح پروګرام هم ترته لرو. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفون راسره دی. آریان صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ څرنګه پوځیانو حمله پیل کړې ده؟
نن سهار بیا د بدخشان له سیمو چارواکو سره همدارنګه د ولایتي شورا غړو سره د کوهستان او ولسوالۍ د وضعیت په اړه خبرې وکولې. د بدخشان د ولایتي شورا عبدالله نرجي نظري ازادي راډیو ته وویل چې د کوهستان ولسوالۍ په کلیدي سیمو کې د افغان کمانډو ځواکونه همدارنګه د ځانګړي قطعاتو ځواکونه هلته ځای پر ځای شوي دي، خو دوی تروس پورې عملیات د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف نه دی پیل کړی، ځکه دوی وایي چې وضعیت د هوا وضعیت لږ کې خراب ده. همدارنګه دوی نور پلانونه لري، د هغه پلانو په تکمیلېدو سره به دوی عملیات کړی دي تر څو دغه ولسوالۍ بیرته وصلول مخالفانو
آرتین صاحب، پرون داسې خبر موږ درلود چې کوم کسان چې د ولسوالۍ په مرکز کې وو هغوی پرته له دې چې جګړه پیل شي د ولسوالۍ له مرکزه وتلي دي، خو داسې ځینې نتایج شوي راپورونه هم شته چې د جګړې په ترڅ کې طالبان توانېدلی دي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي.
اوس خو زده نقص ډېرې خبرې دي. شبا صاحب، اصلا موضوع دا ده چې د بدخشان سیمه چارواکي او د ولایتي شورا غړي همدارنګه مدني فعالان وایي چې په دغه ولسوالۍ باندې له درې ورځو راهیسې وسلوالو مخالفانو له څو استقامت څخه شدید عملیات کړي. په وخت سره دلته کومکي ځواکونه ونه رسېدل او افغان ځواکونه تېره شپه ډېر په پتنګ له دغه سیمې څخه تر شاتګ کړی ده، یعنی د دغې ولسوالۍ څخه وتلي دي له لرو کلیو ته هلته میشت شوي دي. نو د سختې جګړې له کبله دغه ولسوالۍ سقوط کړی ده.
یعنی چې د جګړې خبره تاییدی شي نو طبیعي خبره ده چې تلفات به هم اوښتي. د تلفاتو په اړه تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
بله د بدخشان ولایتي شورا وکیل عبدالله ناجي نظري ازمري وویل چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 15 تنه سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او دوی ویل چې له جګړې له کبله په لسګونه کورونه یې هم سیمې څخه بې ځایه شوي دي. بیا بل خوا زده الله مجاهد چې د وسلوالو طالبانو وهزن مرشي هغه هم ادا کړي چې دوی په دغه جګړه کې ګڼ شمېر افغان ځواکونه په مرکزو لاړولې ده.
اجمل آریان مننه. د بدخشان د کوهستان د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې اورېدې. د بدخشان امنیت همدارس د کندوز او سمنګان ولایت د امنیت په اړه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان اندېښنه څرګنده کړې ده. د تاجکستان په پلازمېنه د دوشنبه کې له تروریزم او افراطیت سره د مبارزې په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ټولې سیمې پر حالاتو خبرې شوې دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په کانفرنس کې ګډونوالو ته وویل چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره په نړیواله کچه واحد ګډ نظر نشته او دوګونی سیاست پر مخ روان دی. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د تاجکستان ولسمشر د تروریزم او افراطیت پر ضد د مبارزې پر لارو چارو د بحث نړیوال کنفرانس ته وویل چې په دې ارتباط د دوګونی سیاست او د نړیوالو ترمنځ د یو دریځ د نشتوالي له امله اندېښنه لري. امام علي رحمان وویل چې دا ستونزه د تروریستانو لپاره د موقع د پراختیا او د تروریزم د ګواښ د زیاتېدو سبب ګرځېدلی شي. دی وایي ما په وار وار تاکید کړی او نن یوار بیا وایم چې تروریستان او افراطي ډلې وطن، دین، ملت او مذهب نه لري. تروریست تروریست دی او هیڅکله نشي کولای چې خپل پردی وګڼل شي یا د زغم وړ وبدل شي. د تاجکستان ولسمشر په خپلو خبرو کې د افغانستان حالاتو ته اشاره وکړه. ویل چې حکومت یې په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو د وضعیت په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدلی. امام علي رحمان وویل د تاجکستان جمهوریت له افغانستان سره اوږد ګډ سرحد لري چې تر 1400 کیلومتر زیات دی او د خپل دوست او ګاونډي هیواد د وضعیت په اړه په ځانګړي ډول د شمالي ولایتونو د حالاتو په اړه بې تفاوت نشي پاتې کېدلی. امام علي رحمان په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تاجکستان په داسې حال کې د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه دی چې د افغانستان په شمالي سیمو کې د بهرنیو افراطي وسلوالو د فعالیت په اړه اندېښنې زیات شوې دي. د بدخشان والي احمد فیصل بیکزاد وویل چې په بدخشان کې سلګونه بهرني وسلوال د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګیږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په وروستیو کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې پر روسیه تور پورې کړ چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ورکوي، خو مسکو وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکول رد کړی دی. د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د مبارزې پر لارو د خبرو لپاره نړیوال کنفرانس د پنځشنبه په ورځ پیل شو. په کنفرانس کې د لږ تر لږه 400 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون لري. د نړیوال کنفرانس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزای هم ورغلی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په کابل کې شمیر مدني فعالانو د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر د درېدو غوښتنه یې وکړه. دغه مدني فعالانو د جمعې په ورځ د یوې اعتراضي ناستې پر مهال وویل که چیرته یې غوښتنې ونه منل شي په لویو لاریونونو او اعتراضونو به لاس پورې کړي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د تذکرو ویش به دوام وکړي. له کابله ناجیه صافی له نور تفصیل سره.
په کابل کې د مدني ټولنې دغه استازي وایي د تذکرو د ویش لړۍ د هیواد له لویو قضایاو شمیرل کیږي او په دې تړاو جدي بحث او دقت ته اړتیا ده ترڅو په دې تړاو ملي اجماع رامنځته شي. دغه مدني ټولنې د برېښنایي تذکرو له ویش سره مخالفت وکړ او د دغه بهیر په درېدو ټینګار وکړ. د دغه مدني فعالانو په استازي توپ عینالدین بیگ د ناستې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل
دې مسله برای ما قابل قبول نیست. ما اگر میخواهیم ملتی باشیم در اینجا باید تفاهم.
دغه مسأله موږ ته د منلو وړ نه ده. موږ د یو ملت په توګه په دې اړه باید تفاهم وکړو. موږ د الکترونیکي تذکرو د بهیر د درېدو غوښتونکي یو. له هغه پرته به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړو او د حکومت په وړاندې به ودرېږو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په افغانستان کې رسمن د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او ولسمشر محمد اشرف غنی لومړنۍ الکترونیکي تذکره واخیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکي تذکرې له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې دغه لړۍ به د لورستیو حمله ورسته پیلوي چې په خبره انتحاریان له جعلي تذکیرو استفاده کوي. د خغلی غنی په خبره د الکترونیکی تذکیرو په ویشلو سره به د سوء استفادې مخه ونیول شي. خو د حکومت اجرایي رئیس له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده. عبدالله عبدالله پرون وویل چې په دې برخه کې تر اوسه د هیواد او حکومت په کچه ملي اجماع نه ده رامنځته شوی. خغلی عبدالله مخکې هم ویلي و چې د برېښنایي تذکیرو ویش د هیواد د یوې لویې ملي مسلې په توګه زیات بحث ته اړتیا لري. خو د افغانستان جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه بهیر به له ځنډ پرته دوام وکړي.
برېښنایي تذکیرو خپل ټول قانوني مراحل بشپړ کړي او اوس مهال په اجرایي پړاو کې دي. برېښنایي تذکیرې د یو تخنیني سند په اساس ویشل کیږي او له ځنډ پرته به دوام وکړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزي ادارې هم ویلي چې د دې تذکیرو ویش ته به دوام ورکړي. د نفوسو د احوالو ثبتولو مرکزي ادارې په وینا د برېښنایي تذکیرو د ویش د بهیر له پیلېدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی او لسګونو نورو افغانانو خپلې تذکیرې ترلاسه کړي چې په وینا یې د حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلاف به د برېښنایي تذکیرو د ویش پر بهیر اغیز ونه کړي.
د افغانستان د سویل ختیځو ولایتونو د بیلابیلو رسنیو یو شمېر استازي او خبریالان وایي چې دوی د رسنیزو فعالیتونو پر مهال له ډول ډول ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول د خبریالانو د ځاني خوندیتوب، پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي او د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د افغان حکومت د پاملرنې غوښتنه کوي. نجیب الله الخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې داسې مهال د رسنیو له نړیوالې ورځې لمانځنه کیږي چې تېره اونۍ په څو جلا پیښو او چاودنو کې د رسنیو د لسو کارکوونکو د وژل کېدو له امله د خبریالانو په منځ کې د دوی د ځاني خوندیتوب په باب اندېښنې ډېرې شوې دي. د لوګر یو تن خبریال خانولي احمدزي ازادۍ راډیو ته وویل چې رسنیو په تېرو ولسو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو بیا هم د ټول هیواد د رسنیو کارکوونکي او په ځانګړي ډول د سویل ختیځ زون خبریالان له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
لویه ستونزه یې د خوندیتوب برخه کې ده، یعنی امنیتي ننګونې دي، او د دې تر څنګ معلوماتو ته د لاسرسي مسله ده چې اوس هم په دغه ولایت کې یا هم په دې زون په کچه وغږېږم چې ډېر شمېر ژورنالیستان تر اوسه پورې معلومات ته په سمه توګه باندې لاسرسی نه لري، او دغه راز دوی له پراخو ګواښونو سره لاس او ګرېوان دي. له دې سره سره ویله سمه چې ډېرې رسنۍ البته په دغه ولایت کې البته اقتصادي ستونزو له کبله سقوط شوي دي. رسنۍ ځینې ژورنالیستانو دا مسلک پرې کړی دی.
په لوګر کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل نورالله ستانکزی هم د ورته ستونزو او ګواښونو خبره کوي.
رسنۍ مدیر مسؤول قاضی نصیر له لاسه ورکړ دغه د شهادت سره متصل یوه رسنۍ په لوګر کې چې فعاله رسنۍ و دیارلس کاله فعالیت کوي هغه رسنۍ تړل کیږي. د دې تر څنګ رسنیو ته ژورنالیستانو ته بېلابېل ګواښونه د بېلابېلو اړخونو نه متوجه دي. نو زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې د رسنیو او ژورنالیستانو مسؤلیت ته او د دوی خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي.
په خوست کې آزاد خبریال رفیع الله زیار معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو یادونه کوي. وایي چې
په وخت موږ ته معلومات نه راکول دي، مثلا امنیتي ځواکونه چې کومه لسته راوړنه لري نو په تاسو بیا زنګونه وایي راغواړي دي، او که چیرې کومه پیښه کیږي یو درته وایي چې زما مسؤلیت نه دی، بل وایي چې زما مسؤلیت نه دی.
په افغانستان کې د ورستۍ خونړیو پیښو او هدفي وژنو چې یو شمېر قربانیان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ول په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راوپارول. یوازې د تېرې دوشنبه په ورځ په کابل او خوست کې د ازادۍ راډیو د دریو خبریالانو په ګډون لس د رسنیو کارکوونکي ووژل شول او ځینې هم ټپیان شول. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون کارکوونکی یوسف ملاتړ وایي چې د بیان ازادي په نړیوالو میثاقونو او د افغانستان په موضوع قوانینو کې د وګړو د اساسي حق په توګه تسجیل شوی ده. د زیاتوي افغان حکومت قانوني مکلفیت لري چې د بیان له ازادۍ او خبریالانو ساتنه او حمایت وکړي.
ټول انسانان حق لري چې معلوماتو ته لاسرسی ولري. دا په ملي او نړیوالو اسنادو کې تسجیل شوی حق دی، او همدارنګه د افغانستان په اساسي قانون کې هم د دې حق تسجیل شته او تضمین دی.
یاد دیوی دا مهال د سوال ختیز ولایتونو څخه یوازې په خوست کې څلور سیمه ایز تلویزیونونه، نه سیمه ایز راډیوګانې او ځینې مهالنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
د پنجشنبې په ورځ د رسنیو نړیواله ورځ وه. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې ولمانځل شوه چې د دوشنبې په ورځ د ازادي راډیو د خبریالانو فرشتې محرم دورانۍ، سباون کاکړ او عبادالله حنانزي په ګډون لس تنه په افغانستان کې ووژل شول. د خبریالانو له کورنیو سره باید دولت مرسته وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانسي د استاد نصرالله ستانکزي څخه به یې واورو چې له حقوقي پلوه دا مسله څرنګه ده.
دولت د افغانستان د اساسي قانون د پنځمې مادې د حکم پر بنسټ چې پنځه اساسي دندې یعنې اصلي دندې د دولت دي، یو یې د امنیت تامین ده، بل د قانون پلي کول دي. په دې دواړو مواردو کې هېڅ دلیل وجود نه لري چې دولت ووایي چې دا کار دښمن کړی او دولت پکې مسؤلیت نه لري. دولت مسؤول ده، دولت باید جبران خساره ورکړي او د قانون د احکامو سره سم باید دوی سره چلند وشي. متاسفانه د موږ ملکي افراد چې په نورو قضایاوو کې وژل شوي یا خپل ملکیتونه له لاسه ورکړي، تر اوسه پورې د افغانستان دولت په تېرو 19 کلو کې دې مسلې ته په هېڅ وجه پاملرنه نه ده کړې. په استثنایي بعضې مواردو کې د وینې بیه یو لږ افغانۍ او د زخمیانو لپاره 5000 روپۍ ورکړي چې نه اسلامي توجیه لري او نه هم حقوقي.
بله محترم استاد، دغه خسارت چې تاسو وایئ چې دولت باید ورکړي، دغه لس کس خبریالان چې وژل شوي دي، له دوی سره که څه هم تاسو یو مقدار پیسو ته اشاره وکړه، باید څومره مرسته وشي؟ یعنی غالبا ویلی شي چې تر څه بریده پورې څومره اندازه کومک باید وشي؟
په قانون کې دته ډېر سره وضاحت وجود نه لري، یوازې د دولت کارمندانو ته د اکرامي مسله وجود لري. اما د جبران اخفاري مسله باید افغانستان قضایي مراجع یو معین رقم ورته تعیین کړي او د هغې له مخې باید ورکړي.
فکر نه کوي چې په دې برخه کې ولسي جرګه باید یوه لایحه تصویب کړي تر څو له دغسې کسانو سره چې هغوی د ولس آواز تر نورو پورې رسوي له هغوی سره مشخص اندازه مرستې وشي د هغوی له بازماندګانو سره؟
عرض باید وکړم چې ښه خبره دا ده چې باید یو قانون وضع شي، دولت مسوده جوړه کړي، حکومت مسوده جوړه کړي او وروسته د هغه نه د ولسي جرګې ته ورکړي او جمهور رئیس ته توشیح کړي تر څو د درسې کسانو د ملکي کسانو حقوق پایمال نه شي چې سړک په سر شهیدان کېږي یا معلولیږي او زخمیان کېږي. په هر صورت زما له نظره دا لویه خمه ده. یوه مسله له بلې خوانه یو شه چې د ژورنالستانو صنف ته متاسفانه پاملرنه وڅلنه شوې سره د ځینې مقرراتو ته جوړ شول، خپل رسنۍ رسنیو مالکین او مسؤولین هم مکلفیت لري چې په داسې مواردو کې خپل کارمندان بیمه کړي او حد اقل د وظایف په جریان کې که ضرر ویني د یو کارګر په توګه د هغوی حقوق هم باید زموږ په تقنیه اسنادو کې تسجیل شي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې مو له یهودانو څخه د فلسطیني ادارې د مشر له بخښنې خبرو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د یهودانو په اړه د خپلو وروستیو څرګندونو له امله له اسرائیله بخښنه وغوښته. محمود عباس د دوشنبې په ورځ د فلسطینیانو د ملي شورا په غونډه کې ویلي وو چې د تاریخ په اوږدو کې یهودان د خپل دین په خاطر نه، بلکې د خپلو اعمالو له امله شکنجه شوي دي. تر دې وینا وروسته پر محمود عباس تور پورې شو چې د یهودانو پر ضد دی. فرشته جلالزی راپور لري.
په هغه اعلامیه کې چې پرون د فلسطینیانو د ملي شورا د څلور ورځنۍ غونډې په پای کې خپره سوه، ویل سوي چې محمود عباس د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو قتل عام د تاریخ تر ټولو بد جنایت ګڼي او د یهودانو ضد احساسات ردوي. په خبرپاڼه کې د محمود عباس په حواله ویل شوي چې هغه له هر چا چې د فلسطینیانو ملي شورا ته د هغه له وینا خوابدی سوی وي معذرت غواړي. همداراز د محمود عباس له لوري ټولو خلکو ته ډاډ ورکړ سوی چې د هغه هدف د چا خوابدي کول نه و او د فلسطینیانو د خود مختاره ادارې مشر یهودیت ته د نورو آسماني دینونو په څیر درناوی لري. د فلسطین د خود مختاره ادارې مشر محمود عباس د تېرې دوشنبې په ورځ د فلسطینیانو د ملي شورا غونډې ته په افتتاحیه غونډه کې وویل چې اروپایي یهودان د تاریخ په اوږدو کې د خپلې عقیدې په خاطر نه، بلکې د خپل مالي کاروبار له امله ځورول شوي دي. د عباس تر دې وینا وروسته اسرائیلي ډیپلوماتانو او رهبرانو سخت انتقاد وکړ او هغه یې د یهودانو له قتل عام یا هالوکاست په انکار او له یهودانو سره په ضد تورن کړ. خو د عباس له خولې د جمعې د ورځې په بیان کې ویل شوی چې په اروپا کې لای ویلسمې پیړۍ راهیسې یهودان څو واره قتل شوي او د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال هولوکاست یې تر ټولو ستر جنایت و. د اسرائیل دفاع وزیر د محمود عباس د دې بیان تر خپرېدو وروسته پر ټویټر ولیکل چې ابو مازن له هولوکاست یو منکر بدبخت دی، د هغه معذرت نشي منل کېدلی. د اسرائیل حکومت د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د محمود عباس د دوشنبې د ورځې خبرې په شدت ځورونکي، د فلسطین د خلکو د ګټو خلاف او د منځني ختیځ سولې ته خطرناکې وګڼي او وی غندي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل بلو، البته نړیوالو چاپی خبرونو ته هم پدې خبرونه کې کتنه کوو. د ګوړیا چارو نیستفری پروګرام لرو او د کول کور کلی په پروګرام کې د کورنیو ترمنځ درات شدر شي مسله څېړل شوې ده، خو اوس په یو پزړه پوری موضوع راوخلو. د نابینایانو لپاره د موټرو په جالب شیشه په دې اړه تفصیل له اسمت ساروان.
د ایتالیا فورد کمپنۍ د موټرو د شیشو لپاره یو نوی سیستم جوړ کړی چې په وسیله د موټر نابینا سپرلی شاوخوا منظرې لمس کولی شي. د ټلیګراف راسپانې د راپور له مخې فورد کمپنۍ د دغو شیشو نمونې پر نابینایانو ازمویلي او هغوی ترې خوند اخیستی دی. نابینایان له دغو شیشو د خپل لامسه حس په مرسته د شاوخوا منظرې او ځایونه حس کوي. دا گجت فیلد ویو نومیشی او د موټر د کڑکیو په پاسنۍ برخه کې نصب کیږي. کله چې په موټر کې سپور نابینا د هغې سویچ ټینګري، یو کیمرا د منظرو عکاسي کوي. د فورد کمپنۍ په وینا اخیستل شوی عکس لوړ کنتراست په مونوکروم تصویر بدلوي او د ال ای ډی څراغونو یا ګروپونو په مرسته پر شیشې شودل کیږي. کله چې نابینا پر دې خاکستری رنګ عکس لاس وهي، د عکس هره برخه ورته ځانګړی حس ورکوي او په دې توګه له منظرې خوند اخلي.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښتني په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالباری لشکین ولسوالی پر استولې سمس کې لیکي، جمهور رئیس اشرف غنی باید د تذکرو د ویش په برخه کې د مدني فعالانو خبرو ته غوږ ونه نیسي او د تذکرو په ویش کې خنډ رانشي. شفیع جان زادران له نادر شاه کوټ ولسوالی څخه پر استولې سمس کې پر مدني فعالانو اعتراض کوي چې د تذکرو له ویش سره مخالفت کړی دی. البته پرون په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو اعتراض وکړ. قدرت الله آزاد له کندهار لیکي، باید ژر تر ژره په کندهار کې د تذکرو ویش پیل شي. احسان الله احسان پر استول اس ام اس کې لیکي، د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې باید اجرایي رئیس او د ولسي جرګې یو شمېر غړي خپل اختلافات شاته پرېږدي او لاس ترې واخلي. عبدالحنان پر استول اس ام اس کې د الکترونیکي تذکرو ویشل یو مهم ګام ګڼي. یو بل اوریدون کې عبدالحبیب راستول سمس کې لیکلی دی چې په کابل کې هر ورځ امنیتي وضعیت خراب دی او د افغانستان مشان د تذکرو پر سر اختلافات لري او باید له دې لاس واخلي. یو شمېر نور اوریدون کوم د تذکرو په ارتباط ازادي راډیو ته سمسونه راستولې دي، خو عزیز الله د بدخشان له کوهستان پر استول اس ام اس کې لیکي چې د کوهستان ولسوالۍ درې ورځې مخاومت وکړ، خو د ده په وینا شاوخوا وسو طالبان د ولسوالۍ شاوخوا راټول شوي وو چې اخر امنیتي ځواکونه او نور د ولسوالۍ له مرکزه پښا شول او د ولسوالۍ په یو ساعت کې د طالبانو لاس ته ولوېده. البته په دې اړه نور معلومات نه لرو چې په دغه ولسوالۍ باندې عملیات پیل شوي دي او کنه. خو د خبرونې په پیل کې مو د ازادي راډیو د خبريال په وینا واورېدل چې امنیتي ځواکونه وایي د ولسوالۍ مهمې حاکمې نقطې شاوخوا نیولې دي او شایار لحظه د دې امکانات شته چې په دې ولسوالۍ باندې عملیات پیل شي. اته بچي او دیرش دقیقې شوي لند خبرونه. تمه ده چې را روانه جمعه انډونیزیا د افغانستان د دینی عالمانو د غونډې کوربه وي. دا غونډه د می په 11مه د انډونیزیا په پلازمینه جاګارتا کې ده او د افغانستان د دینی عالمانو ترڅنګ به د انډونیزیا او پاکستان دینی عالمان هم برخه پکې واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره پرون په کتنه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي همکاریو د پراختیا غوښتنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره تیاری نیسي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ مرکز وړمشمه وسلوالو طالبانو ولیو. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې 400 افغانان به چې په وروستیو 1400 کلونو کې په افغانستان کې له میشتو بریتانوي عسکرو سره ژباړه او همکاري کړي په بریتانیا کې د مالیې له ورکولو معاف شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د هغه د تاریخي کتنې دقیق وخت او ځای ټاکل شو دی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. په ارمنستان کې د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د روسیې، امریکا، ګورجستان او اروپایي اتحادیې له سفیرانو سره کتلي او هغوی ته خبر ورکړ چې د خپل هیواد د سیاسي بحران پر حل کار کوي. او د اوکرایني ملتپالو ویډلې یو برازیلای نیولې چې په ختیز اوکران کې د روسي پلو او بلتون غشتونکو په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیسته و. نیول شوی برازیلی چې په دسمبر میاشت کې له زندانه خوشی شوی او په پټه د کیف شار په یوه عبادت ځی کې ژوند کاوه، هغه د ریډیش کلندې او رافایل لوسوارګی نومیږي. د اساجی رادیو په روان خبرونه کې وړاندې د ګوډیا 419 سفری پروګرام درو، البته د کور کلی پروګرام هم خبرو، خو مخکې تر دې چې د 19 پروګرامونو ته مخ کړو نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنکزی کتنه کوي.
نیوزویک مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن سره د ازادي راډیو د ورستۍ ځانګړې مرکې په استناد یو مقاله خبره کړې ده. د دې مقالې عنوان د لوړپوړی قمندان وایي د امریکا پوز باید په افغانستان کې له روسیې سره کار وکړي. په مقاله کې راغلي چې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان هیله ښیي چې واشنگتن او مسکو په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره په ګډه کار وکړي او مخالفتونه یو خوا پرېږدي. د مقالې په دوام لولو چې جنرال نیکلسن د دې تورونو چې روسیا طالبانو ته وسلې برابروي خبر لري، خدای اجازه کړی چې دا تورونه په خپلواک توګه نه تاییدیږي. جنرال نیکلسن د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستي غونډې په څنډه کې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا او روسیا د داعش یا اسلامي دولت په ماتولو، له مخدره موادو سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په څیر په بیلابیلو مسایلو کې ګډې ګټې لري. ټایمز برېټانوي ورځپاڼې لیکلي چې افغان ژباړونکي به ډیپورت نه شي. د ورسپانې په خپل نننې غړه کې د برېټانیا د کورونې چارو وزارت د نوي پریکړې پاړې او مقاله لیکلي چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان ژباړونکو د برخلیک لپاره ډیره مهمه ده. شاوخوا یو نیم سلو افغان ژباړونکو له خپل وضعیت د برېټانیا د کورونې چارو نوي وزیر ته شکایت وکړ او هغه هم تر همدغه شکایتونو وروسته په برېټانیا کې د افغان ژباړونکو د پاتې کېدو اعلان کړی. د برېټانیا د کورونې چارو نوي پاکستاني الاصله وزیر ساجد جاوید وړ مورس اعلان وکړ چې افغانانو خپل ژوند په خطر کې واچو او برېټانیا ته کار وکړ او د همدغه خدمات په بدل کې به دوی په بریتانیا کې پاتې شي. دوه افغانانو باید په بریتانیا کې د پاتې کېدو لپاره د ویزې د تمدید په خاطر سباندې $3,000 فیس ورکړی و. خو اوس ټایمز ورسپانې د کورونې چارو د نوي وزیر ساجد جاوید په حواله لیکلي چې دا افغانان نور له دې پیسو معاف شوي. شاوخوا 400 افغان ژباړونکي له خپلو کورنیو سره چې ټول تال شمیر 1100 کسانو ته رسیږي میشت شوي دي. د دوی 15 کلنې ویزې راتلونکي کال ختمېدلې او له بریتانیا د وتلو له ګواښ سره مخ دوی که احیانا ډیپورت شي. د ټایمز ورسپانې په خبره د طالبانو له زورو سره به د دې په خاطر مخشي چې د برېټانوي ځواکونو لپاره کار کړي. د برېټانیا دفاع وزیر ګاوین ویلیامسن د کورونی چارو وزارت له نوې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې له ډېره وخته هڅه کوله چې دا کار عملي شي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمنو اوریدونکو،
سلام زیتینو بیا د جنگونو اعلانونه وشول زیتینو د جنگ خمار دومره وغیده چې زیتینو د چلوی کلام مور نشو او زیتینو لکه د ملت په اوږو سپاره غټ فساد کوونکي چې هیڅ نه مړیږي نه د بهر په ډالرو ماړه شول او نه د تیلو په قراردادونو او زیتینو نه هم د شخصي او دولتي ملکیتونو په چور او تالان زیتینو نه مو څوک تیښتې ته پرېږدي او نه مو څوک پاتې کېدو ته او زیتینو لکه سړی چې په خوب کې خپکۍ نیولی وي زیتینو د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو
هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي دا پین ولایت چارواکي غواړي چې د ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي تیره ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله له نیولو وروسته خوشې کړل او قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي د خبرونو تفصیل در په در آژانس خبر را کوي چې هیوادوال د حکومت لالا درې اولادونو رشوت اختلاس او واسطې تر پوزې رسولې دي خبر زیاتوي چې هیوادوال په دې هم خفا او ګیله من دي چې په حکومت لالا باندې دغه دوه زامن یعنی رشوت او اختلاس او یوه لور واسطه تر نورو ډېر ګران او نازولی دي او هیڅ هم نه ورته وایي خبر د معاسقو منابعو په حواله زیاتوي چې دغه دوه ورونو او یوې خور د ملي وحدت له حکومت جوړېدو وروسته د ملت د وینو په زبېښلو پیل کړی دی کارپوهان اټکل کوي چې که حکومت لالا د خپلو دغو درېو نااهله اولادونو لاس ورلنډ او مخه ونه نیسي نو لرې نه ده چې حکومت لالا به هم راچپه او ګونډې مال کړي د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د اپین ولایت چارواکي غواړي چې د خپل ولایت په لویه څلور لاره کې د تریاکو لوی مینار جوړ کړي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د دغه ولایت چارواکي بزګران د کوکنارو کرلو ته هڅوي او مرسته ورسره کوي د دغه ولایت یو غټ چارواکي د نوم د نه څرګندولو په شرط وویل
مونږ غواړو د تریاکو په برخه کې نړیوال ریکارډ جوړ کړو او هغه په دې ډول چې د ولایت په لویه څلور لارې کې د تریاکو دومره غټ مینار جوړ کړو چې د فرانسې ایفل برج هم په جوه نه رسیږي
خو قاچاقبر کوکنار خان بیا دغه خبره نه مني او وایي چې چارواکي په دې چل ټول تریاک راټولوي او بیا یې پلوري او که کوم مینار هم جوړ کړي نو د شپنو له کوم مورچله به لوی نه وي بے خبر آژانس خبر را کوي چې تیر ورځ هم قانوني غلو دوه تنه غیر قانوني غله لنی ولو وروسته خوشې کړل خبر زیاتوي چې قانوني غلو دغه دوه تنه غیر قانوني غله د دې لپاره نیولي و چې د قانوني غلو له اجازې پرته غلا کوله او هیڅوک یې هم په جریان کې نه و اچولي خو له څېړنو وروسته معلومه شوه چې غیر قانوني غلو د قانوني غلو له مشره اجازه اخیستې وه خو هغه خپل کسان نه و خبر کړي د غلا د چارو کارپوهان باور لري که په هر غلا کې د قانوني غلو اجازه او خوښه موجوده نه وي نو غیر قانوني غله هیڅکله هم د غلا او یا کوم بل غیر قانوني کار د کولو جرأت نشي کولی او وروستی خبر دا چې اوس قاچاق بران د ملي وحدت پر روحیه قاچاق کوي د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې له همدې عمله اوس قاچاق بران د نیولو خطر نه احساسوي او ښه په آرام زړه قاچاق کوي آن تر دې چې د تریاکو او نورو مخدره موادو پر قاچاق برسېره د انسانانو قاچاق هم پیل کړی دی او هره ورځ په زرګونو تنه هیوادوال نورو هیوادونو ته قاچاق کوي د قاچاق د چارو ماهرین وایي چې دغه پرمختګ په کارونو کې د ملي وحدت له روحیې پیدا کولو وروسته رامنځته شوی دی او د ملي وحدت د حکومت دغه د ملي وحدت د روحیې بابول لوی پرمختګ دی خبرونه خلاص شول
زیتینو د تیروتنې او تیرستلو دور دی زیتینو که رومي بانجان اخلی او که مالتې نو در ښکاروي جوړې او په پاکټ کې درته اچوي ورستی دا ډول د ناوېګانو تیرستل هم رواج شوي دي لکه داسې
څه ته ورته ګوره
دا شیان کارا کی چی سودا مو ده
اوس نو تاس خوغل شی چی ز شیان کارا کم
زاش کارا یک خولمړی به جته شاش کارا وی چی ورته جی څه شی خسته دی ډیر خورته پاواز کیه
شاد دا یو دی عربی تلا سیټ می غټی لور ورته خسته دی دا دی کی وګوره چی بیا و نه وای چې بدل و
غټی دی خاد سی ډیر خسته دی ورته خسته
په دوال کای ورته خسته دی ارزان بیا نه دی
و شاده خدای دی روزی کی
امین خدای دی روزی کی ورته
دا دی بنگړی او سیټی مشر ورور ورته خسته دی
مبارک
مبارک اغه د تا خو معلوم نه سول وخوري
ادی ما سوغاتونه با بیا په خیر کې وګوري ما ول خطا کیږي دغه سې کوم ولید دغه د تلا سیټ می بلې لور پیروتی ورته خسته دی
دا خوره لکه چې پردي سیټونه کوي
دغه د بنګړو د لندنې تلا سیټ می پمبې لور ورته خسته دی خیلی او گوری داره
مبارک حالا دیسی
وی خوری در لندنی تلاخو می اصواه ریده
تلسی پرینا فاطمه گل او دانوری ده هم پخوالی دلی بی
نه پخوالی تلوزنو نکلو
خو لندنی تلاخو اصلا پیدا شویده داغه یخچال برقی جارو دیمانتو دیگ او سولاری مشر لیورو ور تخیست
مبارک نو سولاری چکاوه
لیوانه که بیا دی برق پایی چپس کور با پچی شرنا کوی
آر او رز خوبه نچپا کیجی
که دا حال و آر او رزی چپا در واخلا
دی ما خوی پا خدای لهر شینه داغه سولار دیر خواکسو من خود سو وقت مخ کیچی دی برق پایی چپسه بیوی یوا دراما مونه لیده که مسولار دلودای هر را ورد با مولی دلی
داغا دی موبایل غط سیت داغا ورکای سیت او داغا گوشکیانی کشر لیورا ور تخیستی دی
باوی
اویلی انترنت و فیسبوک دی پا غط موبایل کی گوری او خبری دی پا ورد موبایل کی کوی او چه دی سندرو او ردو تای زروشو بیا دی گوشکیانی پا غوشکی اچوی چه بل سوکتی نه پا عذاب نشی
خیلی دیسی
وی خوری گوشکیانی خواستی هم لار موبایل سروی اغا جا هستی یاد کرلی
لیوانه که گما داغ اصلی اغا بروی جل دی که مروی جل آغا دی جا لوری که پیسوا دمیم سترگی می بدو طول مجلس ندکی
زنو او سیخ پل سوغاتو نکرکه
اخا داغ یو مندس پینو زرو شیان او داغ نیم مندس رو زرو ما ور تخیستی دی که خدای پخاده پیزار کی
امین 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 مبارک مبارک
مبارک
زه خدای دې پخاده پیزار کی
لا بنگړی او ګوتو نیولې تر پای زیبونو آر شایسته پکې
زه خدای دې پخاده پیزار کی
زه خام په تلاو کې پټه کړی دا
وانجی نکو راځي کې شي ز نور استړې شوم دا نور تاسې ښکارا کوي
هغه دی وای خلې دا ری میمی تیاری بیلی بیلی ایشی دی گوری چی یو دی بلی وانخلی وی دا تونی گانی دی خلکو دی
تنو چوائی چی دی تا دی دوغم راشیان دی کلا پخوب کم لیدلی و دا تول زندگی چی می خرچا کم دوغم راشیان نسم پی اخیستای
نو دی تغجمی پا ورز مولی خکارول وات رو ری
زا دی دخمانانو خو مخز رو نپی وچول دی تول و مخونا لکه برقی ملقل تک کس را اوشتی و
نو دی ما چی شایدی
لوری داغا موش طول دی تایو
داغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او جاتینو برخه خستون کی و صادق سپینغر برای افغانپور او جاتینو سپوږمۍ ستاره امینی مسکا احساس او جاتینو حیا مرادی جاتینو کلموک سره اړیکی نیسی نو ته پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یاو اویا کندهار 22 کندوز یاو خوست یاو او جاتینو جلال آباد څلور
Oh, 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 oh
کلی.
درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکو هیلو مو هر کلی کوم. د کور کلی نننۍ خپرونه کې به په دې وغږیږو چې د کورنیو ترمنځ اړیکې او مېلمستیاوې د پخوا په پرتله زیاتې شوي او که کمی پکې راغلی. لاملونه څه دي؟
اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم. دا د خلکو محبت کم شوی. څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقی کوي همدومره محبت هم کمیږي.
د کور کلی دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او وږمه جبار خیل به یې درته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، ټولنیزې اړیکې او راشه درشه د انساني ټولنې له هغو غوښتنو څخه دی چې د انسان له پیدایښت سره سمې رامنځته شوي او لا یې هم دوام موندلی. خو راشه درشه او اړیکې په هرې ټولنې کې ځانګړی توپیر لري او دا توپیرونه د وخت په تیریدا سره بدلون کوي. هر ټولنه ځانګړي خواص لري او د همدغو خواصو له مخې پیژندل کیږي. میلمستیاوی او کورنیو ته تګ راتګ په افغاني ټولنه کې د آریایانو له وختونو مخینه لري او دا دود موږ ته د یو نیک فرهنګ په توګه را پاتې دی. د ټکنالوژۍ او مدرن ژوند په پرمختګ سره ټولنیزې اړیکې رامنځته شوې. د کابل اوسیدونکی 60 کلن ولی ولا وایي چې د پخوا په پرتله د کورنیو ترمنځ اړیکې راکمې شوې دي.
کله به چې میلمانه راتله نو دوی به په ډېر ورین تندي د دوی هغه کوربتوب کوه او دوی ته به یې اده خپل کور هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات چې وه دوی ته به یې برابرول او په ډېر مینه به یې دوی ته پسته عام اصله باندې ورغوړول. یوانۍ خدای دې وبخښي هغه د بل کلي وه، نو موږ به ډېر هلته تلو. نو کله به چې لاړو نو موږ به هلته پوهېدو چې دا خلک موږ سره څومره مینه لري. کوچ مثلا خیداک او شوده او یا مثلا سابه دا به موږ ته ډیر په مینه پخول، به موږ ته راوړل چې موږ یې وخورو. هلته خو چون دا وسایل هم نه وه چې موږ هغوی ته اول ورکړی چې موږ درځو. هر وخت به هم چې زړه وشو ورتلو وه او دوی به ډیر په ورین تندي موږ ته به یې ښه راغلاست ویل او هغه کوم ښه خواړه او کوم ښه امکانات به چې دوی سره وه هغه به موږ ته راکول. حتی زما دا په یاد دی چې زه خپله هغه ترور کره تللی وم، نو ترور مې د خپل هغه وړکي زوی سره ماته یو لوښی راکړ چې وایي اصلن خپل زوی ته ورکړی و چې لاړ شه د فلاني کور نه لږ چکر راوړه چې د میلمنو سره یو ځای وخورو. د زوی سره د دوی د ګاونډیانو کره لاړم او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته، خو زه پرې نه ښودمه. زه په خپل کور هلته کېنولم. ماته یې چکه مستې او په یاد مې دي چې تور بانجان یې پخ کړی و.
د نوموړي په خبره چې د وخت په تېرېدو سره د ټولنې د افرادو ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې کمیږي. د کابل ښار اوسیدونکې 63 کلنه لیلا بیا د خپل ماشومتوب او ځوانۍ کیسه کوي او وایي چې پخوا د کورنیو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې او مینه زیاته وه.
خپلوانو کره به چې تلل په شپو به تلل، داسې په یوه شپه دوه شپې نه، په درې شپو په څلور شپو به ته یا ډېری داسې عادت لرود په یوه هفته به ته. نو چې لاړل به هماغلته به ناست و قصې به و مرکې به و خلاص مېلمستیا به و. نو شپه به کېده، ورځ به کېده، دوی به دیوه و دیبل نه له خبرو مړېدل نه ناستې نه له وراړي. داسې و هغه وخت کې محبت ډېر و، انسانیت ډېر و، لطف و، مشروالي و، کشروالي و، احترام زیاد. نو اوس هغه خبرې نشته.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی وایي چې د نورو عواملو ترڅنګ امنیتي ستونزې هم د اړیکو د کمښت لامل ګرځېدلي.
پخوا وخت کې میلمستیاګانې ډېرې ښې وې، لکه موږ به چې چېرته تللو په میلمستیانې یا د ترسبي کره یا د سخر کره یا د بل دوست کره، هغه وخت هم ډېر ښه و، هغه میلمستیې هم ډېرې ښې وې. د مور د ماماګانو کره به زه ډېر تللم او د تره زمانو کره به زه ډېر تللم. یاره داسې هفته درې ورځې څلور ورځې لکه زه به چې ترنه تلم هغو به هم زه نه پرېښللم چې مزه یو دوه شپې نور هم غه یو مینا یو مخابته یمو بوچتنه راغلو بیا مو غار واستل مستربی یو افتاد بیاوتی یو څو ورځې بیم سره په خوشاله په مینا مخابته راولې.
او همداراز شریف ویوای چې نه یوازې امنیت بلکې د ټکنالوژۍ له پرمختګ او د ژوند له عصري کېدا سره د میلمستیاوو او ناستو دود راکم شوی دی.
ټول خلک مصروف پو یو غربي نړۍ چې کوم ټکنالوژي کوم سیستم چې نړۍ پرمختګ کړی مثلا ټلیفون یعنی سوشل میډیا یعنی کوم اجتماعي شبکې چې دي مثلا فیسبوک شو د نور شیانو باندې یعنی واټساپ دې باندې خلک مصروف دي او میلمستیا چې کور ته میمانی څوک لاړ شي هغې باندې چې غواړي میلمسره خبرې وکړي هغه خبر نشته دی په ټول په دې باندې مصروف دي. بعضې ولایتونو کې اوس هم پخواني رواجونه اوس هم شتون لري. اوس نن سبا خپل فامیل کې یعنی ورور د ورور څخه تیښتي یعنی دومره مینه محبت دومره در له منځه تللي نو میلمستیا خو بیخي لرې. ستونزه خو دغه ده یو د خلکو څخه ناخبري ده. یعنی میلمستیا په دې معنی نه چې یو څوک میلمه شي یو ځای کې هغه د خوراک په خاطر یعنی څښاک یو څه شی وخوري نه. میلمستیا په دې معنی ده چې یو چیرته څوک لاړ شي هلته کښېني د هغه هر څه سې نه ځان خبر کړي. غټ ناقص همدا ده چې هغې څخه مونږ بې خبره یو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې د یو بل احوال اکثره په ټلیفون اخیستل کیږي نو ځکه وخت ته په پام سره څوک ډیر تګ را تګ نه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي عطاءالله او عثمان بیا وایي چې دوی ډیرو میلمستیاو ته نه ځي. دا چې ولې له هغوی به یې واورو.
پخوا به تلو تقریبا د کرزي د حکومت تر 50 کاله پورې به تلو راتلو خو هغې نه په دې خوا باندې نه وتلي چې ولې هغه میلمستیاګانې تر اوسه پرخ کوي چې اوس لاړ شي هر څوک په خپل ټلیفون مصروف وي اوس څوک دونه حجرو ته نه ځي. لامل یې دا ده چې هر څوک په خپل د فیسبوک کې مصروف دي انټرنیټ کې مصروف دي.
داسې دا دمونږ پخواني زیاتره د زنانه یا ښځې سپین سرې ښځې لکه خاله دی و به اوس هم داسې وایي افضل المثل کوي وایي دا وینې سپینې سوي دي وینې په دې سپینې سوي دي چې څوک چېرته نه ځي. زه به حتی د تره د زوی کوم ماما کور چې و هلته به هم تلو په ډېر محبت به تلو هلته به هم شپې کولې یا د تره له ښځې سره یا د تره له اولادو سره مونږ به تللو حجرو ته و مونږ به ډېر خوشحاله و دلته مهمانیان به هم په همدغه. اوس خلک ټول مصروف په دغه کې دي چې څه قسم زه پیسې پیدا کړم. دا د خلکو محبت کم سوی څومره چې ټکنالوژي پیشرفت کوي څومره چې خلک ترقي کوي هغومره محبت هم کمیږي.
کو زیادښت راشه درشه او د کورنیو ترمنځ د میلمستیا ودود څه ګټې لري او دا اړیکې باید څه ډول ژوندۍ وساتل شي. دا پوښتنې مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ لغړی سیړندوی داود ناظم سره شریکې کړي. له نوموړي سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړي. د اورېدو بلنه یې درکوو.
په سنۍ شرایطو کې میلمستیاګانې ځینې دوستانو هم دا څرګندونه کړې دي چې کمی شوي دي او موږ او تاسې هم دغه احساس کوو. دا چې کمی شوي دي او خلک ډېر میلمستیا ته نه ځي علتونه څه دي؟
د نفوسو د تراکم په اساس په یوې سیمه کې د ښې اجرې د نشتون په اساس کمزوري اقتصاد په اساس او یا د دنیاوي ډېرو مصروفیتونو په اساس کیدای شي چې په ځینو حالاتو کې دغه دود کم شوی اوسیږي.
کله هم میلمستیاګانې ورځ تر بلې کم شي ستونزې به ټولنې ته څه؟
لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دا حق ګرځولای چې دغه د میلمستیا او اجابت یعنی دغه میلمستیا قبول کی او ورشي. د خپل میلمستیا دا د انسان یو فطری غوښتنه ده. د انسان دا خوښیږي چې یو څه ولري او په نورو مصرف. دا د انسان غوښتنه ده. په دې حالت کې انسان راحت وي. دا چې انسان کور ته یو څه وړي په دې خوشحالیږي ډېر چې خپل کورنۍ ته میلمستیا ورکړي او خپل اولادونه او دوستانه یو څه وخوري همداسې خپل نږدې دوستان را وبلي هغه څه چې لري ورته وړاندې په نشتون کې له هر څه وړاندې په خپله انسان ډېر نارامه کېږي. که چېرته انسان چاته خپل کورنۍ ته دوستانو ته خواړه تیار نشي کړی انسان به ډېر نارامه وي ډېر به ناراحت وي ډېر به د کمی احساس کوي. د میلمستیا او پنشتون کې اعتماد او اخلاص مینه محبت او روابط کمزوري کیږي. د روابطو د تقویت لپاره میلمستیا او میلمه پالنه دا یو حدود ده.
میلمستیاګانې ورځ تر بلې کم شي او کم رنګ شي او دوستان هم مصروف شي پایلې به څه بد؟
زه فکر نه کوم چې دا به داسې حتی ورسیږي چې بیخي به میلمستیا او لمانځه لاړ شي. خو کیدای شي که مخکې کوم عوامل مو ویل چې دغه عوامل عواملو په واسطه سره لک کمزور شي، نو په همغه پیمانه به روابط کمزوري، په همغه پیمانه او په مغه کچه به اعتماد کمزوري، په مغه اندازه به د دوستانو ترمنځ راشه درشه کمزوري کیږي او فاصله به زیاتی. همداسې ورورولي، اخوات، صداقت، همکاري، مرسته، دا ټول د مثبت خصلتونه ورسره راکمیږي.
څه کول پکار؟ مېلمستیاګانې لا پسې زیات شي، بیرته مغوانی دود او دستور سره لدې چې مسلتونه هم ډېر دي، خو بیا تر څنګ وخت بیل شي، مېلمستیاګانو ته خلک لاړ شه، راشه درشه وشي.
هر څه وړاندې د مېلمستیاو دپاره انګیزه جوړول کار، چې خلک په دې وپوهېږي چې دا مېلمستیاوي او مېلمه پالنه دا د انسان د هر اړخیز پرمختګ دپاره یو تاثیرګذار عامل ده، د اجتماعي روابطو د تقویت دپاره، د انسان د رواني حالت د تقویت دپاره ښه عامل ده. بل مهم موضوع چې باید په مېلمستیاو کې اسراف ونشي، دا خپل اسراف دا سبب د دې کیږي چې د مېلمستیاو مخه ونیول. موږ تاسو یو متل لرو چې څه تیار هغه دیار، یا نان و پیاز پیشانی واس، یا څه په توان کې و هغه پورین تندی میلمه تا وړاندې کی اسراف بکیونه کوي. همدارنګه میلمه هم باید تقاضا دیده و نلری چه ما تا ده لس رقم خواړه باید، نه چه اصلا تیار و اقا پا خوشحاله سر او خوری و اصلی هدف راشه در شده و روابط و تقویه ده، نه دیر خواړه.
درنوریدن کو دخو و نیکو رواجونو ده ساتنه و پالنه پهیله از موږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا هی چاره.
بے درد وجنی بے درد جندوں